په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوې چې ډېر وخت د شوزو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت ته بیل سوې دی. السلام علیکم. نن پنځشنبه ده، د غبرګولیا جوزا درېمه د می میاشتې درویشتمه. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو، تالندې برېښنا، چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردګ، بلخ، بامیان، سرپل، دایکنډي، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتونو کې له 1500 تر 1500 ملي مترو د باران اټکل کړی دی. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو او جنوبي تغرض مرکزي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو خبرداری هم ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د شوزو څانګې ویلي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي څو په وروستیو سیلابونو کې زیانمنه سوو شوزو ته مرستې ورسوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه د غور ولایت د اوسېدونکي 50 کلنې حمیدې کیسه راخیستې چې وایي سیلابونو یې تېرو جمعه کور وران کړ. وړاندې د اغلې حمیدې له قوله ویل سوي چې د سیلاب بیرې د هغې د لور په ګېډه کې د هغې ماشوم مړ کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شوزو څانګې ویلي چې دوی په ګډه کار کوي څو د زیانمنو سوو شوزو اړتیاوي په ګوته او مرستې ورورسوي. له دې وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په غور او بغلان ولایتونو کې د ماشومانو او شوزو په ګډون له سیلاب ځپلو کسانو سره د نقدي مرستو خبر ورکړی و. د طالبانو حکومت وایي د دوی ځینو چارواکو په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر له مشر سره کتلي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هنیه سره کتلي. شغلی ضیا په دې اړه چې دوی پر کومو مسایلو خبرې کړي څه نه دي ویلي. د طالب چارواکو په ګډون د سیمې ځینې لوړپوړي چارواکي پرون تهران ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نورو چارواکو په جنازه کې د ګډون په موخه تللي. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې د جنوبي شهر رفح د مرکز له ګڼه ګوڼې ډکه ساحه کې د بمباري تر ټولو سخت شپې پر مهال د پرمختګ په حال کې وو. له کله چې اسرائیل په روانه میاشت کې په دې ښار کې خپل عملیات پیل کړي د تر ټولو سختې بمباري ګڼل سوي دي. د رفح په څنډه کې د اسرائیل لخوا دا حمله داسې وخت سوي چې په زرګونو کسان له هغه ځایه کډې کولو ته مجبور سوي دي. په رفح کې د غزې د ټولو 2 میلیونه او 3 لکه وګړو تر نیمایي زیاتو کسانو پناه اخیستې ده. د دې حملې له کبله غزې ته د مرستو رسولو عمده لار هم تړل سوې ده او په نړیواله سطحه یې بیره پیدا کړې چې شایي هلته سخت مرګ ژوبله پیشه او قحطي راسي. د تنزانیا د ختیځ په موروګورو کې د بوري په یو فابریکه کې د چاودنې له کبله 11 کسان مړه او 2 نور ژوبل سوي. د استرادي خدماتو ادارې یو محلي چارواکي شبانی موروګوجو نن پنځشنبه دا خبر تایید کړی. دغه پیښه چې علت یې د بخاري په یو پایپ کې چاودنه بلل سوې تیر ماښام سوې ده. دغه فابریکې پرون چهارشنبه د 2 اونیو تر وقفې وروسته بیرته فعالیت پیل کړی و. د فابریکې فعالیت له مارچ څخه تر مې میاشتې پورې د باراني موسم له کبله درېدلی و. د روسیې دفاع وزارت وایي د دوی د هوایي مدافع دستګاه نن د اوکراین د توغندیو پراخ برید او د بی پیلوټ الوتکې یوه حمله چې غوښتلې بلګرود سیمې په نښه کړې شنډه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت د ټلګرام په یو پیغام کې لیکلي چې د دوی دستګاو پر بلګرود سیمه 3 ویلخا ایم ال آر اس ډول توغندي، 2 وامپایر ایم ال آر اس ډول توغندي او 3 بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. د بلګرود والی کیاچسلاف ګلادکوف د ټلګرام په جلا پیغام کې لیکلي چې د دغو توغندیو د شنډولو په پیښو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې دا مهال د مازدیګر 4:15 کېدونکې دي. د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته ورزو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پاکتیا کې د خرلاتسي دروازه د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانیستل سوې. خو د پاک افغان سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې د دغې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته زیات مالي زیانونه اوښتي دي. د پاکتیا په ډنډ پټن کې دغه دروازه لس ورځې مخکې د پاکستاني او طالب وسلولو ترمنځ تر وسلولې شخړې وروسته د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوې وه. د ازادي راډیو خبريال را سره په مستقیم تماس کې د نور تفصیل راکوي.
خالد صاحب دغه دروازه تیر ورځ د سوداګریزو موټرو د تګ را تګ لپاره پرانستل شوی ده، خو د عام خلکو په مخ باندې دغه لاره له پخوا راهیسې تړلې وه او لا هم تړلې پاتې ده. که څه هم په رسمي ډول پاکستاني او طالب چارواکو د دغه دروازې د خلاصېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاک افغان سوداګرۍ خونې یو مسؤل خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه لس ورځې له تړلو وروسته د سوداګریزو موټرو په وړاندې باندې پرانیستل شوه، خو دی وایي چې د دروازې د تړلو په جریان کې د دواړو نورو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه رسېدلي دي چې دا یې په اړه باندې دقیق معلومات نشي ورکولی. نوموړي وویل
ډېر هغه موټر چلته ولاړې دي کې شک نشته چې یو څه تاوان یې ورسوه، مګر اوس لاره خلاصه ده او نن الته غونډه ده، جرګه ده چې په امنیتي لحاظ باندې جرګه وشي چې په آینده کې دغه ستونزې پیدا نشي. خو په هر صورت دغه سی حوادث په سرحداتو کې زموږ په زیان دي او ډېر زیات نقص رسي سوداګرو ته، چې اوس یې هم ډېر زیات نقص دواړو طرف ته رسولی دی. مالونه ولاړو، یو تعداد مالونه بیرته مونږه د هغه ځای نه بازګش کړل او په تورخم په لاره ویوړل راوړل.
په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال طارق اورګزی هم وایي چې دروازه د سوداګریزو په موټرو پر مخ باندې پرانستل شوې ده. دغه لار چې ده د پاکستان او د پاکستان ترمنځ لس ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځي اریوب کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ لشخړو وروسته وتړل شوه. په دغه وسلوالو شخړو کې چې وروسته ځاځي میدان او ډنډ پټان ولسوالۍ ته هم وغځېدي، لامل یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله هم واوښته، خو په رسمي ډول یې د شمېر په اړه باندې لا هم څه نه دي ویل شوي. د دغه نقطو د پیلېدو په لامل او دغه شان د خلاصي دروازې د بندېدو په اړه هم په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویل شوي. خو د پاکستان ډي ډي په نوم یوې ورځپاڼې د سرچینو له قوله لیکلي دي وایي چې کله امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې پاکستان ته د وسلوالو د ننوتلو مخه ونیسي، افغان طالبان د پاکستان په سرحدي پوستو باندې کوي. خو وړاندې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا نه خطي وروسته لاغې پیل شوې چې پاکستاني ځواکونو د عمر په نوم د دوی په یو پوسټه باندې ډزې وکړي. د دواړو لورو ترمنځ دغه وسلوالي نه خطي د تیر یک شنبه په ورځ د دواړو غاړو د مشانو او چارواکو په غوښتنه بندي شوې، خو دغه لار جواب دا تړلې پاتې شوه. بلاخره نن 13 ورځ ناوخته د سوداګریزو موټرو په مخ باندې پرانستل شوه. د افغانستان او د پاکستان د سوداګرۍ خونی مسولین بیا غوښتنه کوي چې باید سیاسي او امنیتي موضوعات د لارو او دروازو د بندېدو لامل نشي. پاکستان دیلی او ورځپاڼې بیا په کابل کې د پاکستان د پخوانی سفیر منصور احمد خان له قوله لیکلي دي چې اسلام آباد او کابل یو وخت هوکړه کړې و چې سرحدي مسایل به له سیاسي پرمختګونو جلا کوي او د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال به د سوداګرۍ او د مسافرو پر مخ باندې لارې نه تړل کیږي. خو دی وایي چې لاګ وروسته چې پاکستان د ټي ټي پی مسله راپورته کړه، د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې. علي سه پاکستان تور پوری کوي چې افغانستان کې واکمنو طالبانو تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ته باندې ځایونه ورکړي او له هغه ځایه په پاکستان بریدونه کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا په وار وار رد کړی ده.
ډېر مننه. و مودل چې د پاک افغان سوداګری خونی مسولان وایي چې د خرلاتسي لاري د تړل کېدو لقبل سوداګرو ته زیانونه اوښتي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ یو بل هیواد د سوداګریزو توکو د بارونکو موټرو د آزادانه تګ راتګ موافقه کړې ده. نور حال د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې.
په خوست کې ترانسپورتي او بربري اتحادیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیک درالیک بارونکو موټرو ته د لنډمهالو سندونو د ورکړې په خاطر د ثبت او راجستر بهیر پیل کړ. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو چارواکي یوې هوکړې ته رسېدلي چې د دوی بارونکو سوداګریز موټر به یو بل لوري ته آزادانه تګ او راتګ کولی شي او د دې موټرو ډریوران او کلینران به پاسپورټ او ویزې ته هم اړتیا نه لري. په دې اړه یو تن ملي سوداګر محمد انور افغان مشال راډیو ته ویل،
نو یو ترانسپورتي شرکت په دې دغه تضمین کې یو نورسته به دغه د پاکستان سفارت افغانستان کې په کابل کې به دته د ټیټ په نومونه سند ورکوي. دا یو ګلم خون یار بنسي پاکستان کوم کار دی دایسي د اتلای شازود یغه نه واپس پکیم بندر شي واپس رسي کې په تور خمر سي کې په چمن رسي دی ازود تا کړ تا کړای شي.
په خوست کې د بارون کوموټر او مالکان چلوونکو او کلینرانم د هوک